د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاست. قدمونه اوریدونکو، زه احمد تکل نومیږم او دا خبرونه د تایر روخان په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. ټاکل شوی چې د افغانستان نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی د راتلونکي اونۍ د دوشنبې په ورځ لوړه وکړي. په یو بل راپور کې به واوري چې د بهرنیو چارو وزیر نیویارک ته روان شوی څو په امنیت شورا کې پر افغانستان د پاکستان له راکټي حملو څخه شکایت وکړي. په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه ډرامې یو بل برخه او د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو په پیل کې خبرونه واوري. په نړیوالو خبرونو کې به چې په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي، واوري چې پاکستان د خپلې قوي استخباراتي ادارې ISI لپاره نوی مشر ټاکلی، او ترکیه وایي له تیرو دوو ورځو راهیسې د داعش ډلې له ویرې له سوریه څخه شاوخوا یو لک دېرش زره کردان د هیواد ته اوښتي دي. قدرمنو اوریدونکو، دا خبری سرویس د افغانستان په کورنیو خبرونو پیلیږي چې ناجی ساپی چمتو کړي.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سره ټکي ټاکل شوی چې د افغانستان د نویو منتخب ولسمشر د لوړې مراسم د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي اسمبلی په 9 غونډه کې د ګډون په موخه نیویارک ته ولاړ، او د استرالیا حکومت په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د جوړولو هرکلی وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمهوری ریاست د چارو د اداري او د وزیرانو شورا د دارالانشا چارواکي وایي چې د نوي منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی د لوړې مراسمو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د افغان ولسمشر د لوړې د مراسمو لپاره د ټاکل شوی کمیسون رئیس صادق مدبر هم خبریالانو ته وویل چې د لوړې مراسمو غونډه به د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ جوړه شي. نوموړي وویل چې په دې مراسمو کې د ګډون لپاره د بهرنیو هیوادونو چارواکو ته هم بلنګلیکونه استول شوي. اشرف غنی احمدزی او عبدالله د تیرو څو اونیو په ترڅ کې له اوږدو خبرو او تماسونو وروسته پرون د ملي وحدت د حکومت د څرنګوالي په اړه موافقه لاسلیک کړه. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه شوې موافقه یو لوی لاسته راوړنه بولي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت ویان عباس کاموان نن ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا دولت به له نوي حکومت سره هم خپل همکاریو ته دوام ورکړي. د استرالیا حکومت په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د جوړولو هرکلی وکړ. په دې اړه په یو خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د استرالیا حکومت به د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره له افغانستان سره د 300 میلیونه ډالر مرسته وکړي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زره رحمت عثماني نن د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلی په 9 غونډه کې د ګډون په موخه نیویارک ته ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی خبریالانو ته ویل چې د بهرنیو چارو وزیر به د نورو مسایلو ترڅنګ د پاکستان لخوا د راکټي حمله په اړه هم خپل اعتراض د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري. د افغانستان اړوند مهم خبرونه بهرنی خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اوري.
پاکستان د خپل قوي استخباراتي ادارې نوې مشر وټاکه. د دې هواد د پوز د مطبوعاتي خدماتو په وینا، رضوان اختر به د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ نیټه د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI مشر تر لاسه کړي. رضوان اختر اوس مهال په جنوب ختیځ سند ایالت کې د رینجر په نامه د حکومتي ملیشو مشر دی. داسې ګڼل کیږي چې اختر د تروریزم پر ضد د مبارزې کاري تجربه لري. د مخکې له افغانستان سره د ډیورنډ پر کرښه په جنوبي وزیرستان کې پر دنده ګمارل شوی و. رضوان اختر په دې نوې دنده ځکه ګمارل کیږي چې د ISI په خوانی مشر ظهیر الاسلام به د سپتمبر د رواني میاشتې په پای کې تقاعد سي. کابل دوامدار د پاکستان ISI تورن کړی دی چې دا اداره د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او په دې هیواد کې د طالبانو ملاتړ کوي. اسلام آباد د افغانستان دا ادعاوې ردوي. ترکیه وایي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې له سوریه څخه شاوخوا 130,000 کردان دغه هیواد ته ننوتلي دي. دا کردان د اسلامي دولت سختریزي ډلې د پرمختګ له کبله تیښتې ته اړ سوي دي. د ترکیې مرستیال صدراعظم نومان کورتلموس نن په انقره کې خبریالانو ته وویل چې د ترکیې چارواکي د نورو کردانو ورتګ ته تیاری نیسي. په تیرو څو ورځو کې د اسلامي دولت سختریزي ډلې په شمالي سوریه کې د ترکیه پولی تنجدی په کوبانا شار کې ګڼ شمیر کلی تر خپل کنټرول لاندې راوستل دي. د رویټرز خبري اژانس د سوریه د کوردانو د یو ویان لخلې وایي کورد ځواکونو د شار کوبانا په ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې د سختر ځو مخه نیولې ده. د کورد وسلوالې ډلې ویاند رویدور زلل وویل چې د اسلامي دولت ډلې د سختر ځو مخه لپرون مخستن راهیسې نیول سوې ده. خو ده وویل اوس هم درنې نشتې روانې دي. بی بی سي د ځینو راپورونو له مخې لیکلي دي چې د اسلامي دولت سختدریزي ډلې د سختر ځو د شار پر لور د خوځېدو پر مهال درنې وسلې او توپونه کاروي. نن د ترکیه د یاغي کوردانو ډلې د پی کی کی لخوا هیوادوالو کوردانو څخه غوښتنه وسوه چې سوریه ته واوړي او هلته د اسلامي دولت ډلې له سختدریزو سره جګړه وکړي. د بی بی سي د راپور له مخې د ترکیه امنیتي ځواکونه هڅې کوي چې کورد جنګیالي سوریه ته له اوښتلو څخه راوګرځوي. امنیتي ځواکونو پرون د ترکی کوردانو پر مخ له سوریه سره پوله وتړله. امنیتي ځواکونو د ګڼې ګوڼې د تیت کولو لپاره اوښلن ګاز او د اوبو توپونه هم وکارول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایرانی سیال محمد جواد ظریف پرون په نیویارک کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ګواښ خبري وکړې. یو امریکایي چارواکي وویل دواړو مشرانو دغه راز د تهران د اټومي فعالیتونو د محدودولو د موافقې پر لارو چارو هم خبري وکړې. د دې پروګرام د محدودېدو په بدل کې پر تهران بندیزونه کمیږي. د ظریف او کیری ترمنځ پرونی کتنه د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسله د خبرو د تازه پړاو پر درېمه ورځ وسوه. په شپږو قدرتونو کې امریکا، روسیه، چین، برتانیا، فرانسه او جرمني شامل دي. دا خبرې څو میاشتې ځکه ځنډېدلې وې چې ایران د خپلو اټومي سنترفیوژونو د شمیر او تولید له زیات محدودولو سره مخالفت کاوه. دغه سنترفیوژونه کولای سي چې هم د اټومي ریاکټور د سون لپاره او هم د اټومي سرګلولو هستې ته د اړتیا وړ یورانیم غني کړي. د کریمیا مشر سرګی اکسونوف چې د روسیې لخوا یې ملاتړ کیږي وایي د کریمیا د ټاپو وزمې د تاتار ټولنې کورواکا اداره چې د مجلس په نامه یادیږي هیڅ شتون نه لري. اکسونوف دا خبرې له هغه وروسته وکړې چې د قانون اجرا کوونکو ادارو لخوا په سیمه ییز مرکز سیمفروپول کې د مجلس ودانۍ ونیول سوه. له دې وروسته پر هغو اقلیتي ډلو فشار زیات سو چې د روسیې لخوا یې د اوکراین څخه د کریمیا د جلا کېدو مخالفت کاوه. اکسونوف نن د یوې روسي ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل د مجلس په نامه هیڅ اداره نسته. ده زیاته کړه چې دا مجلس هیڅکله په مناسب ډول نه و راجستر سوی. اکسونوف وویل چې دی به هر هغه څوک له کریمیا څخه وباسي چې نژادي نفرت ته لمن وهي. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو وایي که چیرې له روس پلویو یاغیانو سره د سولې پروسه ناکامیږي اوکراین باید د ځان دفاع ته چمتو وي. خو ښاغلی پوروشینکو وویل د اوکراین په ختیځ کې شخړه له پوځي لارې نه حلیږي. پوروشینکو چې پرون د خپل هیواد له رسنیو سره یې خبرې کولې وویل اوکراین په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د جګړې له کبله خپل 15% پوځي تجهیزات له لاسه ورکړي دي. ده زیاته کړه
پوزیشن پرش زبریټو اسکا چې چیتک
زمونږ لومړی غوښتنه د پوزیانو وتل دي. مونږ به وایو کله چې اخیری اسکر ووزی مونږ د دوی د وتلو څار کوو او دا مهم وڅارل چې کله دوی ودرېدل د دوی هلته هیڅ کار نشته. زمونږ دوهمه غوښتنه د پولی تړل دي او درېمه غوښتنه مو په روسیه کې د بندیانو په ګډون د رغملو خوشی کېدل دي.
کیف او روس پلوه یاغیانو د سپتمبر په 15 پر اوربند موافقه وکړه.
زمون غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی د لوري د مراسمو ورځ د حکومت لخوا وټاکل شو د راتلونکو اونۍ دوشنبه ورځ. په همدې حال کې د ملي شورا ځینې غړي د ملي یووالي ل راتلونکو حکومت غواړي چې د شخصي ګټو پر ځای د ملي ګټو لپاره کار وکړي.
اوس نو ډاکټر اشرف غنی ته چې هغه ګټون کړي او هغه باید یو قوي مدیریت رامنځته کړي. قوي مدیریت مفهوم دی چې یو قوي ټیم باید رامنځته کړي.
د انتخاباتو اړوند نور راپورونه لرو او په دې ترڅ کې به د پاکستان په ورځپاڼو کې په دې اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز واوري. د بهرنیو چارو وزیر نیویارک ته پر لاره دی او هلته به د پاکستان د راکټي حملو په اړه د افغانستان شکایت امنیت شورا ته واوروي. نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د یو کلی زرغګونه ډرامې یوه نوې برخه د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ سره یو ځای خبر شي. اورېدو ته را سره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی د لوړې د مراسمو د ترسره کولو کمیسیون وایي د مراسم د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ ترسره کیږي. د دې کمیسیون مشر صادق مدبر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې مراسمو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی. د کورنیو چارو وزارت هم د نوی ولسمشر د لوړې د مراسمو لپاره د پوره امنیت ډاډ ورکوي. صفی الله ستانگزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د افغانستان نوی منتخب جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی به راتلونکي دوشنبه په ارګ ماڼۍ کې لوړه وکړي. د ولسمشرۍ د لوړې د دې مراسمو د مسؤل کمیسیون رئیس صادق مدبر د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې مراسمو د ترسره کېدو لپاره هر راز چمتووالی نیول شوی دی. مدبر وایي دا مراسم باید د نړۍ د مشرانو په حضور کې په شاندار توګه ترسره شي.
مشورې
کې رئیس جمهور با بزرگان د هغې مشورې لمخې چې پرون ولسمشر له مشرانو سره وکړه د افغانستان د نوي منتخب ولسمشر د لوړې مراسم ورځ راتلونکي دوشنبه تعین شوه. د لوړې دا مراسم به د جمهوري ریاست په ارګ ماڼۍ کې ترسره شي.
محل برگزاری مراسم در ارګ ریاست جمهوري
خغلی مدبر وویل په دې مراسمو کې د لرې او نږدې هیوادونو ولسمشرانو مرستیالانو او بهرنیو چارو وزیرانو ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا بلنې لیږل شوې دي. مدبر زیاتوي له افغانستانه دننه به په دیارلسو کټګوریو کې د ملي شورا غړي، جهادي مشران، قومي مخاور، د درې ګونو قوو او د مدني ټولنو غړي او ښځې برخه واخلي. د کابل د واټونو په اوږدو کې د ملي بیرغونو پورته کول، د سړکونو د زینو برخو رنګول او د نړۍ د هیوادونو ولسمشرانو او چارواکو ته د بلنې د کارتونو لیږل د دې مراسمو لپاره لنیول شویو تدابیرو شمیرل کیږي. په عین حال کې د کورنۍ چارو وزارت هم د نوي جمهور رئیس د لوړې مراسمو د ترسره کېدو لپاره له پوره امنیت ډاډ ورکوي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی په دې اړه داسې وایي:
آمادگی موجود هست بدون شک. نیروهای پلیس افغانستان مسئولیت
بلا شک چمتووالی نیول شوی. د افغانستان پولیس ځواکونه د لوړې مراسمو او نور هر ډول پروګرام د امنیت ساتلو مسئولیت لري. موږ چمتو یو د تدابیرو قانونولو کې هیڅ ډول ستونزه نه لرو. د دې مراسمو د ترسره کېدو د نټي اعلان ورسته له هغې وشو چې د انتخابات خپلو کمیسون ډاکټر اشرف غنی احمدزی د افغانستان د نوي منتخب ولسمشر په توګه اعلان کړ. دا به لومړی ځل وي چې خلک په سوله ییزه توګه د انتخاباتو په نتیجه کې له یو ولسمشر نه بل ته د واک د انتقال مراسم د نوي جمهور رئیس د لوړې په پیل سره وازمایي. صفی الله ستانگزی، ازادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، د ستانگزی په راپور کې مو واوریدل چې د منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی د لوړې د مراسمو ورځ راتلونکې اونۍ د دوشنبه ورځ ټاکل شوې ده. د اشرف غنی احمدزی او عبدالله ترمنځ د ملي وحدت د حکومت په اړه د شوي موافقې په باب خلک او کارپوهان بیلابیل عکس العملونه او نظریات لري. د سیاسي کتونکو په نظر که دا حکومت د ملي روحیې او کار اهل کار ته د سپارلو پر اساس عمل وکړي نو ښایي د افغانستان لپاره ګټور ثابت شي. خو داسې اندېښنې هم شته چې که د نوي حکومت واک د دواړو ټیمونو په غړو پورې منحصر وي نو راتلونکی حکومت به له ناکامۍ او د منځه تلو له ګواښ سره مخامخ وي. په دې اړه رضوان مراد د سیاسي کتونکو نظریات راخیستي او دا راپور یې برابر کړی.
که څه هم چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت په اړه شوې موافقه ستایلې ده، خو د سیاسي چارو افغان کتونکي په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. کارپوهان په دې باور دي چې که په نوي حکومت کې شامل دواړه ټیمونه ملي ګټو ته په پام سره عمل وکړي نو دا د دوو سیاسي ټیمونو د انرژۍ د یوځای کېدو په معنا ده چې بېله شکه د افغانستان لپاره ګټور تمامېږي. د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانگزی وایي په اوس وخت کې د ملي وحدت د حکومت جوړېدل یوازینی انتخاب و او هغه ځکه چې د انتخاباتو لانجه له قانوني چوکاټه وتلې وه او د سیاسي شخړو له امله یې د افغانستان راتلونکی له یو احتمالي بحران سره مخامخ کړی وو.
د دې لپاره چې دا مسله په قانوني لحاظ د خپلو قانوني چوکاټونو نه وتلې یوه خبر وه او مسله کاملا سیاسي حالاتو کې هیڅ شی نه استعمالېدلی، بله قاعده وجود نه لري. د بحران احتمال ته د کوم نوې لارې طرح احتمال هم ممکن و، اما په یو ټولنه کې لکه افغانستان د بحران جوړېدل اسانه.
خو د سیاسي چارو بل کتونکي ودیر صافه په دې نظر دی چې که د ملي وحدت د حکومت تر شعار لاندې واک د دواړو ټیمونو ترمنځ ویشل کیږي، نو د داسې حکومت کامیابي او دوام ګران ښکاري.
حکومت به نام حکومت وحدت ملی که صرف اینمی دو گروپ در او شامل باشند و سایر احزاب و گروه ها و اشخاص اینا از او بیرون باشند، این معنای وحدت ملی را نخواهد داشت.
یا شمیر نور سیاسی کتون که بعد ملی وحدت در حکومت در بریالی توب لپاره در اساسی شرط گنی چه کار باید اهل کار تا وسپارل شی. د سیاسي چارو کتونکي حاجی سید داود وای راتونکي حکومت به هغه محل ګټور ثابت شي چې د افغانستان ټول خلک او په ځانګړي توګه د مختلف برخو کډرونه پکې خپل ځان وویني.
کچېری دغه ملي یوالي حکومت خبره یا مفکوره په واقعیت کې عملي شي، د افغانستان خلک د هر ګوټ نه، یعنی هغه کسان چې تعلیم لري، تجربه لري، تعهد لري او خمازي لري، دوی پکې ځان وګوري. طبیعي خبره ده چې دغه شپږ میاشتې جنجالونو ته خلک شا کوي، خلک مخ او کچېرې ته دا واک بیا دوه ډلو سره شریکېږي، نو بیا په هغه صورت کې متاسفانه چې نتیجه به یې خني.
د دواړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د شوې موافقې له مخې د ملي وحدت د حکومت اجرایوي ریاست به په دوو کلونو کې په اساسي قانون کې د تعدیل له لارې د صدر اعظم په پوسټ بدلېږي. د یو شمیر کتونکو لپاره دا اندېښنه هم شته چې د ملي وحدت د حکومت پر وړاندې لومړنۍ څو میاشتې ډېرې مهمې دي، او که د دواړو خواو ترمنځ اوسنۍ موافقه ماتېږي، نو نه یوازې دا سیاسي جوړجاړی به له منځه ځي، بلکې افغانستان هم ښایي له یو جدي بحران سره مخامخ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انتخاباتو اړوندو راپورونو ته دوام ورکوو. د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي وایي د ملي یووالي په حکومت کې باید د ملي ګټو لپاره کار وشي. د ولسي جرګې ځینو وکیلانو نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د ملي یووالي په حکومت کې باید واړ او لایق کسان په دندو وګمارل شي، او ټول د افغانستان د ودانولو په مقصد د ملي ګټو په پام کې ساتلو سره خپل کار پر مخ بوزي. بیا هم صفي الله ستانکزی او د موضوع تفصیل.
په ولسی جرګه کې د خلکو استازي د ملي والی له نوی رامنځته شوی حکومت څخه غواړي چې د ملي ګټو خوندیتوب او پراختیا په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ځای کړي. دغه استازي وایي په نوی حکومت کې باید ملي ګټو ته ژمن او وړ کسان په دندو وګمارل شي، سو افغانان له اوسنیو ناخوالو څخه وژغورل شي. شیرولی وردک، فرهاد مجیدی او زهرا توخی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملي والی حکومت لمړنۍ دندې ډېرې مهمې وبللې، او وی ویل کچیرته عملی شي ستونزې به هم ورسره پای ته ورسیږي.
د افغانستان سیاسون باید د افغانستان پلوی اهداف باندې کار وکړي، د ملي انګیزې ته چتر لاندې، او دوی باید واقعاً د خپلو شخصي اهدافو نه تیر شي. که دوهم، زه فکر کوم چې اوس نو ډاکټر اشرف غنی ته چې هغه ګټونکی دی، هغه باید یو قوي مدیریت رامنځته کړي. د قوي مدیریت مفهوم دا دی چې یو قوي ټیم باید رامنځته کړي
با انتخاب کادرهای مناسب، لایق، شایسته و توانمند در رأس حکومت و دولت افغانستان بحران مهار بکنیم.
خلق سره باید په مشوره باندې فرزند ټول مشران سره په مشوره باندې دوی باید یو مشکلات ته د پای ټکی کېږي.
د ولسی جرګې استازي د ملي والی حکومت رامنځته کولو په سر د کاندیدانو ترمنځ د موافقې لاسلیک یو ورځ وروسته د خبري مطرح کړي، او ټینګار یې وکړ چې دواړه کاندیدان باید له خلکو سره کړي ژمنې عملي کړي. د خلکو د استازي لخوا د غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د شوې موافقتنامې لمخې باید وړ او ژمن کسان په دندو وګمارل شي. په عین حال کې سیاسي کارپوهان باوري دي چې کاندیدان خپلې ژمنې عملي کړي، نو وبته نیګی چې ستونزې له منځه یوسي. د سیاسي چارو کارپو او لیکوال زبیر شفیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دواړه ټیمونه نه یوازې دا چې خپل کسان په دندو وګماري، بلکې نور وړ کسانو ته هم باید په دولت کې ځای ورکړي.
دغه دواړه ټیمونه او دواړه لوري د افغانستان ملي ګټو ته او د افغانستان ملت ته وفادار وي، مخلص وي، نو دوه شیان باید اول په نظر کې ولري. لومړی دا چې د خپل ټیم نه پرته د افغانانو متخصص کادرونه مخلص خلک راټول کړي په حکومت کې، دوهم چې سوله د موږ د ملت اوله اړتیا ده، سولې ته توجه وکړي، د جنګ د ختمېدو لپاره اساسي اقدامات وکړي.
عام افغانان هم په دې ټینګار کوي د دې لپاره چې ملي یووالي حکومت په خپلو کارونو کې بریالی پاتې شي، باید تېرې نیمګړتیاوې هوارې او له نړیوالو مرستو څخه د افغانستان د ودانولو په هدف کار واخیستل شي.
د ملي وحدت له راتلونکي حکومت څخه د ولسي جرګې د غړو او کارپوهانو غوښتنې خو اوس راځي واورو چې د کابل ښاریان ل راتلونکو مشرانو څخه سهيله او تميلري
دلازم دا خو یو ډېر نیک عمل دی. ګوره چې دوی کوم توافق امضا کړ، دا یو ښه عمل دی او یو ښه پالې مونږ نیسو. ان شاء الله دا به د افغانستان په خیر او دا یو ډېر ښه کار وشو او مونږ ډېر تر خوشاله یو.
پر دې سره خیر دوی دواړه ډېر ښه کار وکړ. یعنی افغانستان کې کوم حالت چې اوس روان دی، باید دوی داسې یو کار کړی وو، او که داسې کار نه وکړ نو خدای نه خواسته وطن بل خواته ته بحران خواته. دوی دواړه سره جوړجاړی خپل مابین کې سره په دې باندې لاسلیک، دا خو ډېر ښه کار وکړ.
ما نوم ادریس دی. دا خو داسې ظاهرا خلقو د خیر چې مونږه سیاسي توافق وکړو، خو د پرلې د شاده ډېر غټ خبرې دي او دوی باید هغه والله کې سیاسي توافق کړی کوو. دومره بحران راوړ، سیاسي وضعیت مونږه خراب شتله. اوس لپاره چې دا توافق وکړو سیاسي، دا ښه کار وکړو، ځکه چې دا خلک د بحران نه وځي. افغانستان اقتصادي وضع ښه شي، خلک ډېر مجبور دي، وظیفه نشته، کار نشته دی.
زه زمان یم د پروان ولایت نه. یو د پاره ښه شو چې افغانستان د بحران نه خلاص بوشي، یو خو دا ښه کار دی چې دولت شریک شو.
یو شمیر کابل خاریانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ملي وحدت د راتلونکي حکومت پر څرنګوالي، امکاناتو او احتمالي لانجو باندې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
دا شیبه زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمنو اوریدونکو، ازادۍ راډیو د سحر له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرا رحمت عثماني د ملګرو ملتونو د مشرانو په نهه شپېتمه عمومي غونډه کې د ګډون په مقصد نن امریکا ته روان شو. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې ښاغلی عثماني به د ملګرو ملتونو د غونډې په حاشیه کې د ځینو هیوادونو له چارواکو سره هم لیده کاته وکړي. د دې سفر اهداف څه دي؟ په دې اړه پام وکړئ. له کابله د اسدالله لودین راپورته.
د افغانستان نوي حکومت ته د نړیوالې ټولنې د مرستو راجلبول او د پاکستان د راکټي حملو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کول امریکا ته د بهرنۍ چارو د وزیر د سفر اساسي اهداف دي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې زرا رحمت عثماني به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په نهه شپېتمه عمومي غونډه کې د افغان حکومت په استازیتوب وینا هم وکړي. ښاغلی مستغنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ښاغلی عثماني به په افغانستان کې د پاکستان د سرغړونو په اړه د نړیوال ټولنې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړي.
قرار است جلالت ما وزیر امور خارجه در رأس هیئت
تاکل شوی د بهرنی چارو وزیر د افغان پلاوی پلانشری هلته وینا وکړي. د خبرو په ترڅ کې به د پاکستان د پوځ لخوا په ختیځو سیمو د راکټي حملو په اړه د افغان حکومت شدید اعتراض غونډې ته وړاندې شي. په دې غونډه کې به دې ته هم اشاره وشي چې افغان حکومت په راتلونکي کې له ملګرو ملتو او نړیوال ټولنې نه صحیح لري.
دا از جامعه جهانی هم اشارات صورت خواهد گرفت.
د ملګرو ملتونو سازمان نه شپېتم عمومي غونډه د راتلونکي چهارشنبه په ورځ پیلېږي او څلور ورځې دوام کوي. د بهرنیو چارو وزیر په داس حل کې د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې ګډون کوي چې افغان حکومت د نوي ولسمشر څښتن شو. ټاکل شوی و چې حامد کرزی د ملګرو ملتونو په دې غونډه کې ګډون وکړي، خو د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي پله د ښاغلي کرزی غوښتنه و چې د بهرنیو چارو وزیر باید برخه پکې واخلي. له دې وړاندې په ویلز کې د افغانستان په اړه د ناتو د مشرانو مهمه غونډه جوړه شوې وه چې هلته هم د افغانستان په استازیتوب د دفاع وزیر بسم الله محمدی ګډون پکې وکړ. د افغانستان، ګرجستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران هم سره وګوري. مستغنی وویل چې دغه وزیران به په راتلونکي کې په یو څلور اړخیزه غونډه سلا شي، څو تورې بهیرې ته د افغانستان په جوړیدونکو ترانزیتي لارې خبرې وشي.
اتصال جمهوری اسلامی افغانستان با بحیره سیاه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به د ملګرو ملتونو د غونډې په څنډه کې د آذربایجان، ترکمنستان او ګرجستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې وکړي. سو په نږدې راتلونکي کې یو څلور اړخیزه غونډه جوړه کړي او د لاجورد لارې یا توري بحیرې ته د افغانستان د وسلېدو په اړه خبرې وکړي.
یو شمیر څېړونکي هم په دې باور دي چې د ملګرو ملتونو غونډه به د افغانستان په اړه ښې لاسته راوړنې ولري، او دا ځکه چې په افغانستان کې د انتخاباتو شپږ میاشتنی بحران پای ته ورسید. په افغانستان کې انتخاباتو د نتیجې تر اعلان او د کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت حکومت په اړه له جوړجاړي وروسته ډېرو مرسته کوونکو هیوادونو ژمنه کړې چې له نوي حکومت سره به یې مرستې دوام وکړي. څېړونکي په ورته وخت کې دا سپارښتنه هم کوي چې نوی حکومت باید د نړیوالو مرستو لګښته یو ښه چوکاټ جوړ کړي څو په ګټوره توګه مصرف او لاسته راوړنې یې ډېرې وي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری لخپل ایرانی سیال سره په نیویارک کې د خبرو اترو په جریان کې د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا د رامنځته شویو ګواښونو په اړه بحث وکړ. ښاغلی کیری دغه راز د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره هم ټلیفوني خبرې وکړې او د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د یو ائتلاف د جوړولو په اړه بحث ورسره وکړ. د مسلې تفصیل به د فرانس پرس خبری آژانس پر راپور کې له جانقه الکوزیت خواوري.
امریکایي چارواکي وای د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د نیویارک ښار په یو هوټل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره وکتل. په دې کتنه کې چې شاوخوا یو ساعت دوام وکړ، کیری په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ګواښونو په اړه له جواد ظریف سره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړي مقام ویلي دواړو وزیرانو د تهران د اټومي پروګرام په اړه په شو پرمختګونو هم بحث وکړ. دغه مقام ویلي ایران ته معمولا د واشنگټن د دښمن په سترګه کتل کیږي، خو په داسې حال کې چې امریکا د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د یو نړیوال ائتلاف د جوړولو هڅه کوي، ایران کولای شي چې په دې ائتلاف کې ونډه ولري. تیره اونۍ د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ویلي و تهران په دغه ائتلاف کې د ګډون لپاره د امریکا غوښتنه رد کړې ده. ایران او امریکا په خپلو کې رسمي ډیپلوماتیکي اړیکې نه لري. امریکایي چارواکو د تهران د بلنې مسله نه رد او نه هم تایید کړې ده. واشنگټن په علني ډول له تهران سره چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي هر ډول پوځي همکاري رد کړې ده. په نیویارک کې د جان کیری او جواد ظریف ترمنځ د کتنې په سر کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالانو بل برنز او وینډي شرمن او د ایران لوري د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال عباس عراقچی او مجید تختروانچی هم حضور درلود. په کتنه کې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د ایران په خبرو کې د پرمختګونو په اړه بحث وشو. د دې خبرو مشري اروپایي اتحادیه کوي. فرانس پرس اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو بل مقام له خولې لیکي جان کیری دغه راز د یکشنبې په ورځ د ټلیفون له لارې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره خبرې وکړې. دواړو مشرانو د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د یو ائتلاف د جوړېدو په مسلې بحث وکړ.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره په نیویارک کې د خبرو اترو په جریان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا د اش لخوا د رامنځته شویو ګواښونو په اړه بحث وکړ. قدرمن اوریدونکو، یو ځل بیا د افغانستان د انتخاباتو اړوندو مسایلو ته ورګرځو. د پاکستان یو شمیر ورځپاڼو په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت د جوړولو په اړه بېلابېلې لیکنې خپرې کړې دي. د اخبارونو ته نن د ازادۍ رادیو خبریال زبیح الله شفق کتنه کړې او په لنډی سره ته وایي چې څه پکې خبره شوي.
د پاکستان مشهور انګریزي ورځپاڼه ډان په خپل سرمقاله کې په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو د دویم دور د کاندیدانو ترمنځ د ملي یووالي حکومت د جوړولو د پریکړې هرکلی کړی. سرمقاله کاږي کسوم په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په منځګړتوب د ملي یووالي حکومت د جوړولو پریکړه دیموکراتیک نه ده، خو دې پریکړې د هیواد ته لږ تر لږه دا زمینه برابره کړه چې نسبي سوله او ټیکاو پکې رامنځته شي. سرمقاله مخکې لیکي کسوم په افغانستان کې د دیموکراسۍ پر لور په سفر کې دا درې ټاکنې وي، خو له بده مرغه افغان ټاکنې لا هم د بندو دروازو تر شا د پریکړو زورواکانو او جنګسالار لخوا برمت شوی پاتې دي. د پاکستان ایکسپریس ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت په اړه خپور کړی راپور کې دا پریکړه د افغان ولس روښانه راتلونکي پیلامه بولي. ورځپاڼه د افغان کاندیدانو لخوا د ملي یووالي د حکومت د جوړولو پریکړې په اړه نړیوال غبرګون نه راخیستې دي او لیکي د پاکستان حکومت او ولس د ملي یووالي حکومت پریکړې د ستایلو ترڅنګ افغان ولس او دواړو کاندیدانو ته مبارکي ویلي او له نوي حکومت سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار کړی دی. د پاکستان یو بل اردو ورځپاڼه جنگ په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د پرونی پریکړې په اړه لیکي. بلاخره په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو د دوو کاندیدانو لخوا په ټاکنو کې د درغلیو د تورونو له امله رامنځته شوی کړکېچ پای ته ورسید او دواړه لوري د یو ګډ حکومت پر جوړولو سلا شول چې یو مثبت پرمختګ ګڼلی شو. جنگ ورځپاڼې د ملي یووالي د حکومت د جوړولو په اړه د امریکا غبرګون ته اشاره کړې چې وایي دا پریکړه به په افغانستان کې رامنځته شوی سیاسي بحران له منځه یوسي. د پاکستان له بېلابېلو ښارونو خبرېدونکي اردو ورځپاڼه نه بعد هم په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت د جوړښت په اړه په لیکلي راپور کې دا ګام د دواړو کاندیدانو اشرف غني او عبدالله عبدالله سیاسي پوهه بللې. پانه کاږي په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د هیواد په ګډون د سیمې د سیاسي ټکو لپاره مهم ګام دی چې له امله به نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې پر سیاسي ثبات هم ښه اغېز ولري. یوې بلې پاکستاني ورځپاڼې آج بیا په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت د جوړولو تر پرېکړې وروسته په پایتخت کابل کې د بیګانو جشنونو په اړه په خپور کړي راپور کې لیکي، افغان ولس په هیواد کې د ملي یووالي د حکومت په جوړولو او د اشرف غني احمدزي په بریا خوشحاله دی او تمه لري چې اوس به په هیواد کې سیاسي کړکېچ ختم او سوکالي به رامنځته شي.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو 2 19 پروګرام